السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو درته دغه خبری مسالې راټولې کړې. طالبان وایي وړه اردو جوړوي خو د تیر پاود سرتیرو ته پکې ځای نشته.
هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دغه به خامخدي غوله ورته استفاده کوي او یو داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنګېدل ته خود ضرورت نه لري.
د طالبانو د دریز غبرګونونه هم پارولي.
د پاکستان پښتونګانی باندې غواړي چې د افغانستان ځواکونه د منځه یوسي.
سر له سبا په وو ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیلېږي.
د خلک راضي مرکز ته ډېر په تکلیفېږي ځکه موږ په دا وو ولایتو کې کار شروع کو چې د خلکو ته اسانتیا برابر شي.
کابل کې په شدید خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی.
د واقعاتو د ډېرېدو له کبله زمونږ دا خوارزواکۍ وارد بيتي دکته.
او د امریکا ولسمشر د بیلاروس او پولان ترمنځ د ګیر پاتشو کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. راپورونو ته ورسره راستنیګو خو اوس مې همکار احمد تکل استډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان وایي زرګونه افغان ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی. د طالبانو حکومت د خپل ځواکونو لپاره نوی یونیفورمونه جوړوي او په باجوړ ایجنسی کې په یو چودنه کې دوه پولیس وژل شوی دي. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خبرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل کسه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې مارګریت هاریس پرون له کبله د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هر زیاته کړه شرای د هغو ماشومانو لپاره چې خوارزواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. د WHO ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څار او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ خو هغې زیاته کړه چې که د ناروغیو د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونه شي شرای په افغانستان کې په خپرېدو دی. بلخوا په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي د روغتون ته د خوارځواکۍ له کبله د رنځورو ماشومانو د راوړلو شمیر په زیاتېدو دی. ډاکټر نورالحق یوسفزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیق ارقام نه ورکوي خو وایي چې د خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو شمیر ته په پام سره دوی په دې روغتون کې یو بل ځانګړی مرکز جوړ کړی. ښاغلی یوسفزی وایي په دې مرکز کې هغو ماشومانو ته چې د لوړې متوسطې کچې خوارځواکۍ لري ځانګړي خواړه ورکول کېږي.
هغه ماشومان چې په حاده متوسطه خوارځواکۍ اخته دي د هغوی لپاره مشخصه غذا چې یو مقدار لرو دوی ته موږ دغه 15 ورځو لپاره د غذا شروع کوو.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال ښایي تر 2,000,000 پورې افغان ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته شي چې د دې سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1,000,000 د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت وایي چې د خپلو ځواکونو لپاره نوي یونیفورمونه جوړوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاوځ بیلابیل صنفونه به ځانګړي یونیفورمونه ولري.
پنځه ملګانونه کېدای شي جوړ شي ټول خاص ځواکونه ځانګړي ځواکونه عادي ځواکونه د اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کېدای شي یونیفورمونه ولري.
د زمري په 24مه چې کابل ته طالبان ننوتل نو په ځینو سیمو کې ناامنۍ پیښې شوې خو طالبانو ویل چې په دې پیښو کې د دوی وسله وال لاس نه لري. طالبانو وروسته خپلو ځینو کسانو ته ځانګړې جامې چمتو کړې. ښاغلی مجاهد نن وویل هغه یونیفورم چې اوس یې طالبان کاروي موقتی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په باجوړ ایجنسی کې د سړک د غاړې ماين په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوی دي. د ازادې رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د چاودنه نن د باجوړ پر راغګانو سیمه کې شوې ده. د باجوړ د پولیسو ویان مشال رادیو ته وویل دواړه پولیس افسران په سیمه کې د برېښنا بند ته په نږدې پوسته کې د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. هغه زیاته کړه چې د برید کوونکو د موندنې لپاره عملیات پیل شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. باجوړ ایجنسی تر هغه وخته چې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې عملیات نه وکړي د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي مهم مرکز بلل کېده. د ډلې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو سختې حمله کولې، خو د سه شنبې په ورځ د پاکستان له حکومت سره پر یو میاشتنی اوربند موافقه وکړه. د یو بل خبر له مخې په کوټه کې هم نن د پولیسو پر یو موټر چاودنې یو پولیس او څلور نور کسان ټپیان کړي دي. پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په سیمه کې د ډیری پخوانیو حملو مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی وو. اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلېدو په حال کې ده، او د دې لویې وچې ځینو هیوادونو د کووید 19 د مواردو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. د کورونا ضد واکسین له نسبتا پراخ تطبیق او ښه روغتیایي سیستم سره سره د اکتوبر میاشتې له پیله په اروپا کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، او اوس هغې کچې ته رسیدلی چې د دې وبا په پیل کې لا نه و لیدل شوی. په تیرو اوو ورځو کې په اروپایي هیوادونو کې له 2.1 میلیون زیات نوي موارد ثبت شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړنۍ اونۍ له شمیر څخه اوښتي دي. په دې وروستیو کې د اروپا 5 هیوادونو برتانیا، جرمني، روسیې، ترکیې او اوکراین د کووید 19 په مثبتو مواردو کې 50% زیاتوالی ثبت کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په تیره یوه اونۍ کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې هم 10% زیاتوالی راغلی، او شمیر اوس په متوسط ډول په ورځ کې 4000 کسانو ته رسیږي. روغتیایي کارپوهان وایي د مثبتو مواردو او د مړینو په شمیر کې د زیاتوالي علت تر ډیره د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپریږي. اروپایي کمیسیون وایي بلغاریا له دې کبله د اروپایي ټولنې محکمې ته راجی کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې له پامه غورځولي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یوې لسیزې مخکې لارښود په اساس هیوادونه د مهمو سیمو په ساتنه مکلف دي. اروپایي کمیسیون چې د دې ټولنې اړوند مستقله اداره ده پرون د نومبر په 12 په یو بیان کې وویل بلغاریا په ټاکلي وخت کې د 229 مهمو ساحو له ډلې 1.94 له هم د ساتنې او مراقبت لپاره نه دي په نښه کړي. د طبیعي ساحو ساتنه او د ویجاړو اقتصادي سیستمونو بیا رغونه د اروپا د زرغونتیا د موافقې د 10 کلن پلان له مهمو اهدافو څخه وو.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. راځو د دې خپرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت وایي په نوي جوړیدونکو ملي اردو کې د مخکینی جمهوریت نظام سرتیرو ته ځای نشته. دا خبره د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وکړه. د طالبانو ویان بیا ویلي په دې تړاو د ښاغلي متقی خبرې سمې نه دي راخیستل شوي، او په خبره یې دوی د پخوانی اردو له مسلکي غړو استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نوی ملي اردو د جوړیدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له څرګندونو او د افغانانو له توند خبرګون وروسته اوس د دوی حکومت وایي د خغلی متقی خبري ناسمه تعبیر شوی. امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل افغانستان نور سر پوست اړتیا نه لري، او دوی به د مخکنی حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په خپلو لیکو کې ځای ورنکړي. اوس د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی یوازې په لوړه کچه د مخکینی نظام مسلکي کادرونو ته اړتیا لري، او د سرتیرو په توګه د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي.
دوه ډوله د پخوانی اردو سرتیر او عسکر، یو مسلکي خلک دي، خو اوس عملا له موږ سره ستا اوس په هوایي ځواک کې موږ تر اوسه 3.5 سالو ته کې بیرته فعال کې پخوانی هوایي ځواک انجینرانو فعال کړي او پیلوټان را سره واولو زولي. نو هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دغه به خام خادي غوړ ورته او استفاده کوي د هیواد، او یو داسې عسكر دي چې روزمره جنگیدل او مسلکیان هم نو اکثر په نشي تو کورو دیونه او ته خود ضرورت نه لرو. دغه زمو خپل مجاهدین خې تکړه دي، لوی چانګي په مخ بوت نیمه نړۍ ما تکړه دغه اردو نه بل اردو خ کېدل چی رسینو.
خغل مجاهد د ملي اردو د شمیر پاړه وای سونزو او ارتیاو ته پکتو به د نوي ملي اردو تعداد مشخص شي. د افغانستان د ملي اردو پاړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې په ټولنیزو رسنیو او ترخوای د چارو د شنونکو له سخت خبرګون سره مخ شوي. دوی له پاکستاني میزونو د دې ډول موضوعاتو مطرح کول ضعیف ډیپلوماسي بولي، او ترخوای د طالبانو حکومت تورنوي چې په یو ډول د پاکستان تر سیاسي اغیز لاندې راغلي. د چارو شنون کې ظریف امینیار وای د ملي اردو د جوړیدو په اړه بحثونه د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان لسټیج یې په اړه خبرې کول هغه وختونو ته تسلیمې دل دي چې پاکستاني لدې هواده لري.
ملي اردو او تنظیمي اردو سره توپیر لري. که امارات غواړي چې ملي اردو جوړ کړي طبعا باید ټول شمول وي، د ټول افغانستان خلک پکې باید شامل وي، په وړتیا او مسلک سره انتخاب شي او یو مسلکی اردو وي. دا چې تعداد څومره وي دا کاملا د بحث وړ ده او د افغانستان اړتیاوې پکې باید په نظر کې ونیول شي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډېره نظریات پر دې څرخی چې پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې قوي پوز نه غواړي او لدی ویره لري چې پراتلونکو کې ورته ستونزې جوړول شي. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکونکو د طالبانو د ملي اردو د جوړیدو په اړه د خاغلی متقید سرګندونی غندلی او ترې هیله کړې چې له حساسیت پارونکو موضوعاتو هغه چې تر ډیره د پاکستان په ګټه څرخی ډډه وکړي. د جمهوریت نظام له پاشل کې دوړان د افغانستان نږدې 350,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل چې په مجهز او تجهیزات او وسایطو سمبالو. د دې سرتیرو یو مهمه برخه چې ځانګړي ځواکونه وو د بهرنیانو لخوا روزل شوي وو چې په سیمه کې یو بیساره ځواک بلل کېده.
افغانستان کې د ملي اردو د جوړیدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر تازه څرګندونو غبرګونونه پارولې دي. طالبان وایي یوازې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو کار اخلي او نورو سرتیرو ته یې د دوی په پاوڅ کې ځای نشته. امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې دغه راز ویلي چې دوی د پخوانی اردو په څیر ګڼ شمېره اردو هم نه جوړوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رادمنش وایي سیمه ایزو شرایطو ته په پام طالبان پیاوړی اردو ته اړتیا لري، خو پاکستان یې ورسره نه مني او دې کار ته نه پرېږدي. لږ مخکې مې له ښاغلي رادمنش سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په اوس وخت کې د اردو یا د پاوز اړتیا څومره ده.
داخل د افغانستان او په منطقه کې وضعیت کړکیچن دی. تاسو پوهیږئ چې اوس طالبان په افغانستان کې حاکمیت لري او دا حاکمیت د کومې خوانه حمایت کیږي. دغه حمایت موږ ته دا په ډاګه کوي چې دوی رښتیا هم هغه نظام یا هغه قوي ځواکونه چې پاکستان همیشه حمایت کوي او پاکستان دې مسؤل ده ټول مسائل د افغانستان وو او اوس هم مسؤول دی په افغانستان کې. دوی غواړي چې د دوی سره خپل ټول هغه مسائل او هغه جنجالونه چې په منطقه کې دی حل کړي. رښتیا هم چې دوی د پاکستان په پشتیبانی باندې غواړي چې د افغانستان ځواکونه د منځ یوسي.
دا خبرې په څه معنا کېدلی شي؟ دوی وایي چې موږ اردو په غومره لوی کمیات کې نه غواړو. فکر کوي د اردو کمیات مهم ده او که کیفیت هم ورسره دوی کې وړه اردو جوړي ممکن د دوی کسانو ته به وفادار اردو جوړيږي. اما په خوانی اردو چې په یو ډول کمیات ډیر اما ډیر په کم وخت کې لمنځه ولاړه.
هغه د مونږ اردو سیو ډیر غختل اردو اما په یو معاملې باندې د منځه لاړه. دا مسله ډیر واضح توګه معلومه ده. اما دوی چې اوس وایي اوس دوی پاکستان ته اطمینان لري او پاکستان سره تعهدات لري او پاکستان هم غواړي چې په افغانستان کې خپل منګول ټینګ کړي او رښتیا هم د دوی اردو د افغانستان اردو به وي او په افغانستان کې ضرورت د اردو نشته.
بله، او رادمنش صاحب طالبانو ویلي چې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو نه به استفاده کوي. څومره کسان په تیر اردو کې مسلکي وو یا داسې کسانو چې واقعا حساب پکې دلی شي او طالبانو کولی شي له هغوی نه استفاده وکړي د هغوی له وړتیاو نه ګټه واخلي ځکه د افغانستان د خلکو پیسې په مصرف شوي دي.
اوس په افغانستان کې وضعیت بل رقم دی. وضعیت داسې دی چې د خلکو په مقابل کې ځینې حرکتونه شته. تور د مثال د ملي اردو ځواکونه د شپې له طرفه نه د کورونو باسل کیږي، وژل کیږي او همدارنګه دوی سره بد چلند کیږي. زه فکر کوم چې دوی غواړي چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دوی د هغه مخکني ځای منصبانو نه استفاده وکړي. اما استفاده یې خو داسې نه کیږي چې ځینې د منځه لاړ شي او ځینې یې اردو ته راجذب شي.
بله، رادمنش صاحب، همدغه د پخوانیو صاحب منصبانو نه څومره تاسو سره په تماس کې دي؟ ځکه تاسو په دفاع وزارت کې پاتې شوی وي، حتما به اړیکې مو پراخه وي. څومره په افغانستان کې شته او څومره مطمئن دي چې رښتیا به هم طالبان له دوی نه استفاده کوي او د اردو لیکو ته به ورغواړي؟
زه فکر کوم چې ډیر کم هغه ځای منصبان چې مخکې په اردو کې وو اوس حاضر شي چې په طالبانو په اردو کې ورداخل شي. اما غریبي، لوګي او بیکاری سبب یې باعث کیږي چې دوی اردو ته ورداخل شي.
ورسته پښتنه داسې کوم چې څه کول په کار دي چې یو پیاوړی اردو جوړ شي، ځکه اردو دی او هیواد شتمنی ده. تیر شل کلو کې ډېر خواري وسوي، امغه اردو لکه څنګه چې امریکایانو هم ویل ډېر زر لمنځه ولاړله. څه کول په کار دي چې دی هیواد لپاره یو پیاوړی اردو جوړ شي، داسې اردو چې ک نظامونه بدل هم سي، اردو په خپل ځای پاتې سي.
دغه سي اردو باید رامنځته شي چې لوی درستیږي، لکه پاکستان غوندې صلاحیت باندې خپل کارونه سرته ورسي، او دوی صلاحیت ولري چې خپل قمانداران وټاکي، نه سي د رئیس جمهور په امضا باندې یا د شورای امنیت په امضا باندې خلق تعیین شي. پښتني اردو ډیر قوي اردو وو، اما متاسفانه سي تعیین او تقرر یې د رئیس جمهور مشاور څخه تعیین کیده. وزیر دفاع لوی درستی هیڅ صلاحیت نه درلود.
د افغانستان د پخوانی حکومت د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رادمنش خو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د پاسپورت ریاست وایي په وو ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سر له سبا پیلوي. بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د پاسپورتونو په ټاپه درېدلې بهیر پکې بیرته پیلېږي. دا څرګندونې نن د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی له رسنیو سره په یو خبري غونډه کې کړي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت پر ریاست کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله د ریاست په وو نورو ولایتونو کې هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر پیل کړ. د پاسپورت ریاست رئیس عالمګل حقانی د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دا بهیر به سر له سبا په بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې پیل شي.
دا نن یو عظیمه فیصله د کورنیو چارو وزیر وکړه چې د ولایاتو نه د خلک راضي مرکز ته ډیر په تکلیفيږي. په ولایاتو کې کار شروع کوي، نو ځکه موږ په دا وو ولایاتو کې کار شروع کوو چې د خلکو ته اسانتیا برابر شي.
خغلی حقانی زیاتوي لومړیتوب به هغه کسانو ته ورکړل شي چې وړاندې په آنلاین ډول د پاسپورت اخیستو فورم ډک کړي او یا هم قانوني اسناد ولري. د پاسپورت رئیس په نږدې راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم د پاسپورتونو د ویش د پایل پاړه د خپلو هڅو خبر ورکړ. د پاسپورت ریاست چارواکي له خلکو غواړي چې د خپلو قانوني اسنادو پر بنسټ د پاسپورت ریاست او ادارو ته ولاړ شي. د دوی په خبره پاسپورت د برېښنایي او د احصایي ملي ادارې لخوا د تایید شوی یو کاغذي تذکیرو له مخې ورکول کیږي. د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی هغه واضح همرد کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوی کتابچې پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 د پاسپورت کتابچې د پاسپورت ریاست او 600,000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي دي. ښاغلی حقانی زیاتوي 1,000,000 نور د پاسپورت کتابچې هم د چاپ په حال کې دي او ژر به 3.5 میلیونه نورې هم چاپ شي. د پاسپورت رئیس د 45 هغو کمیشن کارانو له نیولو هب خبر ورکړ چې خلکو ته یې د پیسو په بدل کې د پاسپورت جوړولو وعده ورکړې وه، او دا خبرداری یې هم ورکړ. هغه کسان چې د غیر قانوني او یا هم په جالي توګه د پاسپورت جوړولو هڅه وکړي نه یوازې پاسپورت به ورنکړل شي، بلکې له سخت چلن سره به مخ شي. هغه دا هم ویل چې په ولایتونو کې به هم بیړنیو او سختو ناروغانو او تر څنګ دولتي کارکونکو ته چې د خپلو ادارو لخوا معرفي کیږي پاسپورتونه د اسانتیاو په برابرولو سره ورکړل شي. هاخوا په دیو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د بهیر بیا پیل خلخ وخت کړي. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا او د پکتیا اوسیدونکي داوود
موږ ډېر زیات خوشاله یو چې په ننګرهار کې د پاسپورت د ورکړې هغه اسانتیا برابر شوې. دې وړاندې به موږ کابل ته بدللو، هلته به پاسپورت ریاست ته بچ ورتللو، بیروبار به هم ډېر وو.
دا موږ لپاره یوه خوشخبری ده، واقعا یو لوی کار ده. بعد له 2 میاشتو دا پروسه شروع کیږي.
د پاسپورت ریاست داسې مهال په ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر پیلوي چې له ډېر شمېر ولایتونو خلک د کابل د پاسپورت ریاست ته راغلي او دلته په شپو شپو پاتې دي څو خپل پاسپورت واخلي. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د پاسپورتونو د ویش بهیر ودرېد، خو د طالبانو سرپرست حکومت وتوانید د تلې په میاشت کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیل کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې د تلې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د بهیر له پیل سره سم نږدې 100,000 کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې نږدې 1,500,000 عواید یې ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د ماشوم د روغتیا اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي دغه روغتون ته د خوارزواکو ماشومانو د راوړلو شمیر مخ په ډیری دودی. ډاکټر نورالحق یوسفزای که څه هم دقیق ارقام نه ورکوي، خو وایي دوی له همدې عمله د دغو ماشومانو لپاره یو بل ځانګړی مرکز هم جوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کیږي چې سږ کال به په افغانستان کې تر 2,000,000 پورې ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته شي، چې د دغه سازمان په خبره له دې شمیر 1,000,000 ماشومان د مړینې له خطر سره هم مخامخ دي. زموږ همکار له ښاغلي یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې په اندرا ګاندی روغتون کې د خوارزواکو ماشومانو وضعیت ترې پوښتلی.
اوس مونږ ته هغه ناروغان چې په خوارزواکۍ اخته دي، خصوصا په وخیمه یا شدید خوارزواکۍ او ورسره متممه امراض لري، د دوی د واقعاتو د ډېرېدو له کبله زمونږ د خوارزواکۍ وارد بیخي ډک دی. او په زمن کې مونږ وشو کولای چې د متوسط خوارزواکۍ لپاره هم یو مرکز په خپل پولی کلینیک کې جوړ کو، او هغه ماشومان چې په حاده متوسط خوارزواکۍ اخته دي چې دوی ډیر امکان لري چې شدید سوی تغذیه ته لاړ شي، دا غوی لپاره مشخصه غذا چې کومه تیار ده دغه نه اوس فعلا یو مقدار لرو، او هغه ماشومان چې په مم یا متوسط حاده سوی تغذی باندې اخته دي، دوی ته مونږ دغه 15 ورځو لپاره د غذا شروع کوو او هر 15 ورځې بیرته راغواړو تر څو وګورو چې دغه ماشومان حالت څنګه دی، بیرته یعنی د بازگشت په حالت کې دي او یا خدای نه خواسته په شدید سوی تغذی په طرف روان دي.
ډاکټر صاحب، کم 3,200,000 ماشومان چې اټکلی کیږي سږ کال خوارزواکۍ ته لاړ شي، دوی په کومه کټګوري کې دي؟
دا هم هغه متوسطه او هغه شدیده خوارزواکۍ ده چې که مخه ونه نیول شي نو د دې ماشومانو اکثریت به حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
څنګه کولای شو دغه وضعیت مخه ونیسو ډاکټر صاحب؟
دا زمونږ خلک غذایی امنیت ولري او په کافي اندازه خواړه ولري، د خپل ماشومان د مړولو لپاره کافی غذایی ذخایر ولري، نو زه مطمئن یم چې ان شاء الله چې د دې حالت مخه به ونیول شي. د غذایی امنیت ترڅنګ مونږ خپل هغه میندو ته چې هغوی د 50 کته ماشومان لري، هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو چې د یوې خانه دوی هغه غذاوی ماشوم ته تهیه کړي چې د ماشوم د ضرورت وړ وي، په کافي اندازه ورته تهیه کړي. او بل ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی عمومي نظافت، حفظ الصحه او همدارنګه د ماشوم دغه واکسینونو ته او همدارنګه خپل شیدو ته، یعنی د مور د شیدو ورکړې ته توجه وکړي تر څو چې ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته نشي او په دې ترتیب خوارزواکۍ ته دوی پرون نشي یا خوارزواکۍ ته لاړ نشي.
د افغانستان د اندرا ګاندی یا د ماشوم د صحت روغتون مشر نورالحق یوسفزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمایز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلومات مولوی امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 14 پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 28مه د دې هواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت کان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره هواره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا معلوم اتنا ایسے پرواد البندر میں وہاں اس کو پاتے تھے انجو ذرا ٹھنا قدم ہندوستان افغانستان سے ندی مرست وعدہ کرے گا دا خبر اس سراؤں کے سوائے پاکستان بھی وادا بندر ملاری اجازہ ورکی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد لاره افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
تاندی چانګي دا ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبې او شنبې په ورځو د مازدیګر له 4 بجو او 15:30 دقیقو تر 15 بجو پورې اورېدلی شئ.
دا پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولانډ بلاروس په پوله کې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بولي. زرګونه پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په هیله د ژمي په سړه هوا کې دغلته بند پاتې دي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي نه اورو.
د پولانډ بلاروس په پوله کې وضعیت ورستربلې مخ په کړکیچنې دوده. زرګونه پناه غوښتونکي په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ ایسار دي، دغې پولیس سره ډېر شوي او غواړي پولانډ ته ننوځي. ګڼو رهبرانو په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې تړاو څرګندونې کړې. زه فکر کوم دا یوه لویه اندېښنه ده. موږ خپله اندېښنه روسیې سره شریکه کړې، موږ خپل تشویش همداراز بلاروس ته هم رسولی. زه فکر کوم دا یوه ستونزه ده. بایدن د عکس العمل سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د پوښتنې په ځواب کې وکړ. ولسمشر بایدن د پولانډ بلاروس په پوله کې د رامنځته شوي وضعیت په تړاو داسې وخت اندېښنه وښوده چې مرستیالې کاملا هاریس فرانسې ته په سفر کې هم ورته څرګندونې کړي. اغلې هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره تر لیدنې وروسته یو کنفرانس کې وویل چې بلاروس په ډېر لانجمن فعالیت بوخت دی، ټوله نړۍ او مشران یې هغه څه چې هلته پیښیږي څاري. اروپایي ټولنې بلاروس په دې تورن کړی چې د کډوالو له مسئلې د یو جنګي تاکتیک په توګه کار اخلي. د دوی په خبره مینسک د جنګ ځپلو او وروسته پاتو هیوادونو پناه غوښتونکو ته لار ورکوي او د سرحد په لور یې ټیل وهي. د اروپایي ټولنې چارواکي هم دراز وایي د بلاروس پالیسیانې ټولې په دې عیارې شوي چې څنګه د مستبد رهبر الکساندر لوکاشینکو په رژیم د لګیدلو بندیزونو غچ واخلي. لوکاشینکو او رژیم د 2000 کال د اگست تر لانجمنو او کړکیچونو انتخاباتو وروسته د مظاهرچانو په سخت ځپنې تورن دي او له عملی د اروپایي ټولنې لخوا پراخ بندیزونه پرې لګېدلی دي. پولانډ د سرحدي سیمې د امنیت د لا ټینګښت په هدف 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. بلاروس همدې مسلې باندې هم انتقاد کړی دی. بلاروس خپل زرګونه عسکر او تجهیزات سیمه کې ځای پر ځای کړي او هم د خپلې لوی ملاتړې روسیې له هر اړخیز پوځي حمایته ګټه اخلي. روسیې د بلاروس د ملاتړ په هدف خپلې الوتکې هوا ته پورته کړي او د راپورونو له مخې دوه عسکر د پراشوټ په تمرینو کې پرون وژل شوي دي. له دې ټولو سره سره بلاروس ویلي ځینې کډوالې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته استولي دي، خو لا هم دغه هیواد ته د انتقاد ګوته نیول کیږي. ګڼو هوایي شرکتونو د نومبر له 12مې د ترکیې او بلاروس ترمنځ د پروازونو شمیر کم کړی څو د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي.
په همدې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. د مازدیګر 4:30 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د ډبلیو ایچ او ویاند وایي په روان کال کې نږدې 100 ماشومان له دې کبله مړه شوي. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي د روغتون ته د خوارځواکۍ له کبله د رنځورو ماشومانو د راوړلو شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت وایي چې د خپلو ځواکونو لپاره نوي یونیفورمونه جوړوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاوځ بیلابیلو 500 صنفونو ته به ځانګړي یونیفورمونه جوړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ ایجنسۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي. همداراز په کوټه کې نن د پولیسو پر یو موټر چاودنې یو پولیس او څلور نور کسان ټپیان کړل. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلېدو په حال کې ده او د دې لویې وچې ځینو هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د مواردو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. په تیرو اوو ورځو کې په اروپایي هیوادونو کې له 2.1 میلیون زیات نوي موارد ثبت شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړۍ اونۍ له شمیر څخه اوښتي دي. او اروپایي کمیسیون وایي بلغاریا له دې کبله د اروپایي ټولنې محکمې ته راجع کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې له پامه غورځولې دي.
دا اولان خبرونه. اوس هم پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
په ننګرهار ولایت کې د کوچیان ناصری کرکټ په نوم نوی اکاډمي پرانستل شوه. د افغانستان د کورنی کرکټ څنګه نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه اکاډمي یو افغان سوداګر ولیګل ناصری په خپل شخصي لګښت جوړه کړې ده. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه اکاډمي 15000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرکټ بورډ د دې څنګه د معلوماتو لمخې دغه اکاډمي د خپل مینوالو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ټوله اسانتیاوي برابرې کړې دي. د دې ادارې لوري په ورکړل شوی معلوماتو کڅه هم نه ویل شوی چې دغه اکاډمي د څومره کسانو د روزنې ظرفیت لري. خو وړاندې ویل شوی چې اوس مهال په ننګرهار کې اته د کرکټ اکاډمیانی فعالیت لري. په لوګر ولایت کې د اتحاد لوګر فوټبال لوبډله د دې ولایت د غوره لیک اتله شوه. د لوګر ولایت د فوټبال فدراسیون مشر جاوید صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د لوګر غوره لیک چې د لسو لوبډلو ترمنځ تیرونی پیل شوی و د اتحاد لوګر په اتلولۍ سره نن پای ته ورسید. د ښاغلي صدیقی په وینا د لوبو غوره ګول وهونکی د اتحاد لوګر لوبډلې څخه شفیق الله صدیقی انتخاب شو چې 15 ګولونه یې وهلي وو. او روح الله نایب بیا په ټوله کې د دې لیک غوره لوبغاړی وټاکل شو. او د برازیل هیواد د جوجیستو لوبډله نن عربي متحده امارات ته لاړه. د ورزشي خبري اژانسونو د راپورونو له مخې په دغه لوبډله کې 15 برازیل لوبغاړي شامل دي. د راپورونو پر بنسټ دغه سیالۍ به روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ په عربي متحده اماراتو کې پیل شي. دې لوبو ته د 10 هیوادونو څخه 140 لوبغاړي د ګډون لپاره ورغلي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي او دینی عالمان په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو د بریدونو لړۍ غندې او اسلام ضد عملي بولي. تازه د جمعې پورې د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې پر یو جماعت په چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. لدی مخکې په کندوز او کندهار ولایتونو کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال ورته چاودنې وشوې، خو هغه ډېرې خونړۍ وې. په ورته وخت کې طالبان هم وایي چې پر جماعتونو بریدونه هیڅ توجیه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په جماعتونو کې پر لمونځ کوونکو د بریدونو او چاودنو دوام او د افغانانو خبرګون د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو او دینی عالمان د بریدون غندی او د اسلام ضد عملی بولی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو سمسور وای پر جماعتونو او لمنځکونکو بریدونه یو غیر انساني عمل دی.
هر هغه څوک چې په جماعتونو کې ځانمرګي بریدونه کوي یا پکې بمونه چي او یا هم خلق پکې ولي، حتی دا په اسلام کې نشته دی. نه جماعت ګوري، نه مدرسه ګوري، نه مکتب ګوري، په هر ځای کې چاودنې، په هر ځای کې چاودنې. دغه خلک چې دغه چاودنې کوي دوی ودی د خدای نه وویریږي، د قران نه دی وویریږي، د آخرت نه دی وویریږي، دا سکرنه دی نه تر سره کوي.
د کندز ولایت یو اوسیدونکو محمد یعقوب هم ورته څرګندونې لري او وایي د